کېدل د اندېښنې وړ دي.
د کاس او د مولوي عبدالقادر قانتي یو بل خپلوان چې دینی عالم دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه د زر تر زر خلاصون لپاره اقدام وکړي. د مخکنیو راپورونو پر بنسټ مولوي عبدالقادر قانت او یو بل دینی عالم محمود حسن د روان 2015 کال د جنوري په 28 په یوه غونډه کې د طالبانو د حکومت د مشرانو لخوا د واک د انحصار په اړه د ویناوو له امله نیول سوي و. دغه شان د نوموړي د نیول کېدو راپورونه د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې هم خپاره سوي و، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د نیونو د راپورونه نه رد او نه تایید کړي و. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د مولوي قانت د تازه نیول کېدو په اړه هم د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د دې دینی عالم د نیولو په اړه خبرګون ښودلی او د چهارشنبه په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه د هغه د نیول کېدو پر مهال په امنیتي کمره کې د اخیستل سوي ویډیو په خپرولو لیکلي چې مولوي عبدالقادر قانت هغه دینی عالم دی چې د طالبانو پر ظلم او د دوی د مشر ملا هیبت الله پر کړنو نیوکه کړې وه. یو ځل بیا د طالبانو د استخباراتو څانګې پورې تړلو کسانو لخوا نیول سوی دی. د یادونې ده چې دوه اونۍ مخکې هم په هلمند کې دینی عالم بشیر حنفي هم یو شمېر رسنیو سره د مرکې له امله نیول سوی و. د نوموړي خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا کړې وه. دغه شان یو شمېر کورنیو رسنیو بلخ کې د مولوي عبدالقاهر په نوم د یو دینی عالم د نیولو راپور هم ورکړی دی. د هغه په اړه ویل سوي و چې په روضه شریفه کې د تېرې جمعې په ورځ د غویي په 26 په خطبه کې ویلي و چې توکم پالنه د اسلامي نظام ماتې ته زمینه برابروي، خو د طالبانو حکومت دا نیونې هم رد یا تایید کړي نه دي. د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي د دینی عالمانو یا د دوی په خبره هر هغه څوک چې د طالبانو پر پالیسیو نیوکې کوي نیول یې د بشري موازینو او انساني کرامت خلاف عمل بولي. له دې ډلې د بشري حقونو فعالې صفیه عارفي ازادي راډیو ته وویل
طالبان هر هغه څوک چې د دوی د پالیسیو او سیاستونو پر څرنګوالي نیوکه کوي، هغه که مدني فعالان، خبریالان، د بشري حقونو فعالان، عالمان، استادان، روڼاندي، سیاستوال یا هرې کټګوري کې چې وي، عام کام خلک هم نیسي. ښاغلی قانت هم پر طالبانو د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوی، له تورونو سره د طالبانو چلند کې هیڅ ډول اصول او قوانین په پام کې نه نیول کېږي، چې یو همدا کورنیو ته د احوال نه ورکول دي.
د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او د بشري حقونو خزو او زده کړو د حقونو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې وې نیولي او بندیان کړي چې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وسلیم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې داولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 to 3 او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 to 3 له آزادی رادیو واوري.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر بڼوال چې ډیری د مڼو باغونه لري وایي وچکالۍ بڼونه سخت ځپلي او ان وچ شوي دي. دوی وایي د کاریزونو اوبه وچې دي او کوم باغونه چې اوس شنه هم دي د سولري برېښنا پر مټ د ژورو څاګانو په واسطه اوبه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ورته چک ډیمونه او د اوبو بندونه جوړ کړي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې رئیس وایي دوی په دې برخه کې هڅه کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري چې د یو بڼوال په شخ پیلی شي.
نو د کلونو کلونو بغونه تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې شو، بغونه د وشکولې کبله وچو.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالي اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات وو. نو موري ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچېدو لامل وچ شوې دي.
دلته د موږ باغونه چې کوم باغونه چې کاریزه وبته یې تقریبا پاک وچ شوې، هیڅ باغ پاتې نه دی. البته چې ځکه د کاریزه وبو وچ شوې نو باغونه ډیر متضرر شول، دلته نقصان نه وکړل. د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
دا یوازې د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالۍ اوسیدونکي او بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
خپل موږ تیر کال تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه موږ د اوبو د کمبود له وجې وایستې. د تا ورته خلکو نور هم دغه بغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وایستې. او هغه بعض چې کوم پاتې وي هغه یوړل په کروندو کې چې هغه په شمسوي باندې برخېږي هغه دې کېنولې.
د چک ولسوالۍ بلوسیدونکي او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول، نو ځکه خلک سږ کال له وچکالۍ ډېر کړېږي.
403 کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې، نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالۍ ده، د اوس هم وردګ ولایت ډېر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی. د خپل کم ساحو دپاره چې مثلا د هغوی باغونه د هغوی دپاره دی د مځکې لاندې اوبه څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله، نو دوی د سولر یا شمسۍ په واسطه د اوبه راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د 2 نورم ټیټېږي.
دا باغ لرونکي د طالبانو له حکومت او د کرنې په برخه کې له ملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او دغه شان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي. وایي که دا هر څه ونه شي نو لرې نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت. نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګ ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی، خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټونه وو. د میدان وردګو ولایت د بېلابېلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې یو د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هېواد کې دننه پراخ مصرف لري، بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې 10 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کالم او صد نتیجې کچې ورښتونو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سپینې ماڼۍ وایانده وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د ایران د احتمالي اتومي توافق او همداراس په واشنگټن کې د اسرائیلي سفارت پر دوه کارکونکو د ډزو په اړه خبرې کړې دي. کارولین لیویت د پنجشنبه په ورځ وویل دواړو مشانو رغنده بحث کړی او زیاته یې کړه ولسمشر ټرمپ باور لري چې له ایران سره خبرې پر سم لار روانې دي. هغه وویل ولسمشر باور لري چې له ایران سره توافق کولی شي دوه لارې ولري، یوه ډیره مثبته ډیپلوماتیک حل لاره او بله د ایران لپاره یو ډیر منفي حالت. په وروستیو ورځو کې نړیوالو رسنیو بیلابیل راپورونه خپاره کړي چې شایي خبرې ناکام شي او اسرائیل د ایران پر اتمي تاسیساتو برید وکوي. د ایران د اسلامي جمهوری نظام مشر علي خامنئي هم د ساور په دې شمنه ته ویلو ګمان نکوي له امریکا سره د تهران د اتمي موضوع خبرې کومه نتیجه ولري، او زیاته کړي و چې نه پوهیږي څه به وشي. ایران او امریکا تر دې دمه د عمان په منځګړتوب څلور پړاو خبرې کړي او ټاکل شوی دی چې 15مه دوره نن جمعه د خبرګولی په دوهمه د ایتالیا په پلازمینه روم کې ترسره شي. رویټرز خبري اژانس د وی با خبره سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د منځنی ختیځ لپاره د ټرمپ ځانګړی استازي سټیو ویټکاف به د دې پړاو خبرو لپاره روم ته سفر وکوي. همداراز به مایکل انټون چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جکپورې مقام دی له هغه سره ملوي. د سرچینې پر اساس تمکیږي چې دا خبرې به هم لکه د تیر په څیر هم مستقیمی او هم غیر مستقیمی وي. په همدې حال کې د اسرائیل د دوو چارواکو له قوله اکسیوس ویپانی د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډرمور او د اسرائیلي استخباراتي ادارې موساد مشر ډیوید بارنیبا د ایران د اتمي خبرو په څنډه کې له ویټکاف سره وویني. د امریکایي او ایرانی چارواکو د وروستیو ورځو د څرګندونو لمخې داسې ښکاري چې په ایران کې د یورانیمو غنی کولو موضوع د خبرو یو مهم خنډ دی. امریکا له ایران څخه غواړي چې یو سوله ایز اتمي پروګرام ولري، خو د یورانیمو د غنی کولو اجازه به نه لري. تهران بیا د یورانیمو پر غنی کولو ټینګار کړی او هغه خپل سره کرشه بللې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو
ورورکه تقریبا ما در به در سویم خوش مو کړی دي ورونه می کلیږي دي زه ورس سویم درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دي څوار لس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډورې کار دغې ډورې راته کښلې وې په دا کې به پرې ایستلي وو نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا را کولې نو خواري مو کښلې دي تکلیفونه مو کښلې دي اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درېو چاپره خو مو غږ ورسوه هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نسم اوښتی زه وکم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړی یم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګښ چې ګیرکم دا رقم یې وویل زما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکم څه من نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واورې او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې زموږ غږ درې چا پرې ورسو
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم دا وخت په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم درته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله وکړي زه دا ویل چارواکو ته دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي نو موږ دا وخت نه شو کولای افغانستان ته بیرته انتقال شو او دا شو موږ سره د نورو مالیکو د پاره موږ سره مدد وکړي د تدوین سره څه مهم غوښتنه کړې ده خو هیچا هم زموږ غوښتنه منلې نه ده
زه ګلال حق مل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کښې تر پټوانو کښې نو اخر ظلمن نه کوي که دا ظلمنه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلوم چې دا مقابله د بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي نو ما د نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلي هم نه اخلي په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته په د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی ډیر بد وضعیت دی چې ورته نه رسیږي په دې سره نورونو کې پراتی تاویلی څوک نه اخلي نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقامات سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي
د دې خبرونې له لارې تاسو کولای شئ خپل لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبري کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ لکه مستوند سره مخ کیږي، ولی زین نارینه د کور ټول مسولیت واک اختیار یا واجب خپل حق غني. دا او د تنوري پښتني با په خبرونه کې ديني عالم قاضي محمد الیاس مدني جواب کړی. خغلی مدني د ديني علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری ترکچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنۍ کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ له دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل اواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایان غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیله لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډېر لري خو د حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمن دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق سود خزه نشته، بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داو به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دي، خو یو کپه ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن استاسي لباس دي، ان څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دي، بهتر ګوره. قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سره په یونی کې خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سره فاسق دی، یو سره فاجر دی او ته چې نه دار دی نیک مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که مېرمن تقوا دار او که نارینه تقوا دار، دغه دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبره دا چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي، مطلب دا چې اوس مست حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځای کې بلن مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځای کې د مقام لرم. اما را به شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال خبرې تاسو د مېړه احترام وکئ، خو سره څنګه دغه روایتونه بېدو نه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکئ، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ، څومره د شفقت نه کار واخلئ. زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایان ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړی حقوق بیانې او د مېرمنو حقوق له خبره راشي بند شي. لکه دوه وای چې مثال کومنګ وای چې سړی حق لري چې مطلق د خزې د طلاق ورکی، خزم حق لري چې د مېړه نه د خلع مطالبه وکړي او ځان جلا کی. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خزې له ورکړي چې دا تصمیم نیول شي چې ځان جدا کی، خپل لار جدا کی د سړی نه. یعنی نور کم حقوق، یعنی نور کم مطالبه، نور کم خبره په دې کې پاتې کیږي. خو ام دومره ویل شم چې دا د هغه مفسد او هغه بې کفایت علما نه ملایان یا اخوندان ووله وایمه د ملان هم مربانه بده ده اخوندان چې دی چې اغه د شروط صلات او منی مسلی ویلی دی نور د پیغمبر د سیرت نه دی خبر هیڅ قسم اگاهی نلري اغه صرف امداغه خبره کوي چې حقوق د ناری نو دی او حقوق د ناری نو دی هلته مغه یو آیات کریمه چې دوه مربانه پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی ناری نه په کوم وخت کې افضلیت لري ناری نه په اغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینې محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام د ته د په خوخه نفقه ورکی د د خوخه ژوند ول ورکی نو به دا سره بهتر و دغه به خو معلومه خبره ده به خو بهتر سره دی ځکه دا وله بهتر دی خو بهترواله په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي بهترواله په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي او کچرته دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه خلی د مهربانی نه کار و نه دا سره بدتر دی به بهتر نه دی
bale مدني سپتا سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زدکړی لري تاسو په خو کې د ټولنې وګړی یاستې په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانین باندې عملی کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسي یوازې اره خبر به دې منل کیږي تاسو علت څه ګڼئ
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهله او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې اکثریت دو په جمعتونو باندې مسلط شوی دي دو جمعتونه نیولې دي د پخوانه دو په جمعتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله پخوانه راپاتې دي غږ زمونږ تاسو یو خبره کو په مشهور متل ویرم د پلان کې دین میراله بس دي دو د کتابونو نه غهینه لري د ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلان کې چې دو څو ورېدلې دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس مونږ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او ته ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د د خبري دغه شې د علما او د اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط اوسېګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوي چې دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خدا که خنه ده ګوره مونږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاسته بدلته دا خبره دوبه نه وي یعنی مونږ له د مرمن سره مشوره کول عیب ښکاري مونږ د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا مونږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه نا علمی ده لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته دی کورنۍ دی ټولو وګړو حق تر پولند کیږي چې د کور نارینه چې د خځې میړه ده د دې حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکي
سړی دغه ذهنیت لري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي دغه د دسخه اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته د دسخه اولادونو به سز دکی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجهوي او د دې منګ عینی شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د سې کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي یا مثال د خبري د خواخ او د ننګور جنجال نه وي د دې وازینه وجه داده دو بلن مثال وایم د دې ملایان او د دې اخوندان دغه یو ذهنیت را پاتې دي یو سړی د والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی ډیر بهتره سړی دی که د خور سره مینه کوي او دغه باندې شفقت کوي وي وګوره دغه له غرور وي خو که بل مقابل ام دغه کار به د مرمنې سره وکي به دا په دې د لاله وګوره خدای نه خسته دي د وسته وګوره یعنی دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړی دی که د خور سره کې خسړی دی که د خاله سره کې خسړی دی خو که د مرمن سره وکي به په ټولنه کې بدنام دی په خپل کورنۍ کې بدنام دی به د دنه خراب سره به څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه مغه والدین د باندې خراب نوم دي نو د دې معنی دا ده چې دغه ټولنه باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي د مسلط شوی دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دیم دي ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک غوته لیکل بغه چې خوړي الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې کوم حیوانات موجود دي غوم خوري ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هاغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت انسانیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خو داسې لیدل شوي چې هغه سړی کله چې مورې نه وي، خورې نه وي، نور کسان نه وي، خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دوی ګوري او ډول غوته ورخیز، دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکې کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ژوند بېرته درتریخي.
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي، اتره دغسې ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس سره کومه بیا کې نه منو، بیا هغه ماته بېرته وجه یاره مدنی صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعیت هغوی دلته عملن لکه موږ ګوري. نو بیا بېرته ماله و چې مدنی صاحب موږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند به مونږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه، دا به مونږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمنې ته. نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چا نه کېږي، خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي. نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو، دا د اعتماد فضا څه رقم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، ته روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه، دا حق نه لري؟ که ته دا حق نه لري، نو بیا دا څه رقم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي، دا څه رقم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی شي چې دا ثابته کړي همدومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم، په آرامه فضا کې، د احترام په فضا کې، آیا مېرمنې کولی شي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کوي دا مناسب نه دی؟
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا ده، دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي. ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو، هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو، چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زومنم. موږ په ټولنه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی، وژل شوی دي، دا ټکول شوی دي، دا زوریدل دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شونه خو دې خپه دي. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون مې خفه شونه د مانه خو دې خپه دي. نو دا یوازینې مبارزه کول غواړي، او مبارزه د علم په اساس کېږي، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بند دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاص.
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نور هم زیاته سي، ځکه افغان نجونې نسي کولی درس ووایي، هغه مېرمنې چې کار یې درلوده وظیفې ته خپلې نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخوانه موجودې وې. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نور هم زیاتېدلی سي؟ څومره کورنۍ ته زیان رسوي؟ څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپله دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي، همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي، او هغو له دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هېڅ یې، ته په ټولنه کې کله عدم یې، ته په ټولنه کې صرف د نارینو د خدمت د پاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینو د چې تانه غواړي دغه کوم مطالب چې دي هغه پوره کړه، تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنی دغه فیل دوله په قصدن ورکول کېږي. نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولی، او د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زمنم د سره ده، خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي، خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکار دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مېرمنو سترګې اوس خلاصې شوې دي، ذهنیت اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حقوقو لپاره مبارزه کولی شي، یو وار بیا په دې وتوانېدل چې د مېرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دود حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي، او دا هماغه د جهالت په پردو تر شا وساتي، او انده کوم دوی نشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي، افغانستان به دغه د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو مېړه له خپلې مېرمنې سره بد چلند وکړي، همدا هلته که مثبت اړخ ته راشو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته راواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي. که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغې خلکو کې، د افغانستان دغې مظلومو خلکو کې، د دغې اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی، دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وایي کرده مې ګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بېرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پور باندې پردی چې دوی نخ کار کوي، محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غواړي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه به خوږ ژوند ولري، نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور له چې کومې مېرمنې راغلي دي، هغه هم د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوري، بلکې دا خپل اولاد وګڼي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي ده.
بله، په خبرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپلې مېرمنې سره کله که نرم چلند، مناسب چلند کوي، دوی ته یې ګټه څه ده، او که چیرې وران چلند کوي، تندخویي کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي؟ خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځئ چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ په اوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابوبکر صدیق راننوته. ابوبکر صدیق د عائشې پلار وو. نو چې کله ابوبکر صدیق راننوته، د بهر اواز واورید د عائشې، نو راننوته کور کې عائشې ګواخ ولا یعنی غوښته ده چې عائشه باندې ګواخو کې، یا کېدای شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل، ورته چې ما هيا ابوبکر دا مې راو چې دا ستا لور د خدا یاد ولر، زاس ما مېرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې لمخاله ورته ګوره څنګه د درنې تپیړې نه مخلاص کړ، د ګواخ نه مخلاص کړی، اوس خو را سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي، چې په عائشه وي او برته د پخلایي الفاظ پیغمبر پاک استعمالي. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ویل، ابوبکر پلار و چورته چې ته دا حق نه لرې چې زما په مېرمنې باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لرې چې باندې دا خشونت وکړې، دا زما مېرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دی کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مېرمنو سره چې هغه کومه سي چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهیږم دغه کتاب نوم هم نه دی اورېدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بيد د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولي ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې، د مېرمنو په وړاندې باندې، دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
ژوند دي اوسئ، به عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تر بیا پرز کې چې است علمل او ملګری.
دے مورے مورے ستڑے غک پچا اکڑما خج میں رکھ دے مورے مورے ستڑے غک پچا اکڑما آخ پخ دے نم گڑے شما نم گڑے غک پچا آخ پخدے نم گڑے شما نم گڑے غک پچا اکڑما غگ میں رکھ دے مورے مورے ستڑے غک پچا اکڑما دیکھنے دا جڑا غرونو تا غرونو تا بیائے میں جلانا اندیکھنے دا جڑا غرونو تا غرونو تا سنے کے میں پرو تسلگو پڑے ہو غک پچا اکڑما
دے نمگڑے شما نمگڑے غک پچا اکڑوا غگ میں ورک دے مورے مورے ستڑے غک پچا اکڑوا ستڑے غک پچا اکڑوا.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
for lady.